دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ملکان کې د پوځ او لسی انتظامی هوکړه، په اسلام آباد کې مظاهره، په پېښور کې د ښځو غونډه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هغه وړاندې واره کوو انیسا اجمل ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پوسټ په ملکن ډیویژن کې واکسیلی انتظامی ته سپارل پیل کړی دی. پاکستان او چین د همکارۍ پلان اور زیاتولو صلاح شوی دی او د مصر یو عدالت اغه شپږ درشو کسانو ته د مرګ سزا اورولې چې په چرچونو په حملو کې تورن دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوسوای په ملکن ډیویژن کې واکسیلی انتظامی ته سپارل پیل کړی دی. د ملکن ډیویژن پوځي سانګي مشر میجر جنرل علي عامر پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري. اغه زیاته کړه
اوس په سیمه کې د پرمختګ، سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامی ته سپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید د غونډې ته ویل چې پوس پولیسو عام ولس ته قربانیانو ورکولو سره د سیمه خوندي کړي ده او د امنیت لپاره د ټولو ترمنځ د همکاري په راتلونکو کې د داسې نورو غونډو کولو ضرورت دی. د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو حکومت ته 40 ساعته وخت ورکړی چې د راولپنډۍ په یوې یونیورسټۍ کې د بشل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وشونکي دي ونیول شي. د زده کوونکو پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یوې مظاهره کې ویل که د کامران یوسفزي وشونکي سر تر سره ونه نیول شو نو خپل احتجاج به نور هم اوغسوي. په دې مظاهره کې شامل د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ یو زده کوونکي عادل سالار پرون مشال ریډیو ته وویل
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید غیت دي زر تر زر سزا ورکړي او تر سو پورې چې د کامران شهید قاتلان نینی ولې شوي نو دغه پورې به دا احتجاج جاری اوسه پورې خو زمونږ ته پر امن احتجاج دي. خو دا 24 غنټې ټیم موږ نن ورک کدا ونه شو موږ به روډونو ته روزو روډونو بندو تر هغه پورې چې تر سو پورې د کامران شهید قاتلان ته سزاګانې نه ورکړل شي.
حکومتي چارواکو د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه سن دی ویلي. پاکستان او چین په دوړخیزه اړیکو کې د همکارۍ پلان اور زیاتولو صلاح شوی دي. د پاکستان سرکاري میډیا نن ویلي دا معاهده د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین ولسمشر شی جن پینګ ترمنځ پرون د چین په هینان صبح کې د ایشیا کلنی کانفرنس لپاره د بو او فورم د غونډې پر مهال په یو ملاقات کې شوې ده. ولسمشر شی جن پینګ ویلي چین غواړي چې له پاکستان سره خپل ملګرتیا او ستراتیژیکي همکاري لا نوره زیاته کړي. بلخوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د چین پاکستان اقتصادی راهداري پروژې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې مضبوطې شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د ښځو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بلونو کې دي بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبایي سملې دي زر تر زره منصور کړل شي چې دا شان بل حکومت ته پاتې نه شي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي طاهره کلیم پرون مشال ریډیو ته وویل پرون په پېښور کې په دې اړه یو غونډه کې له صوبایي حکومت دا غوښتنه هم وشوه چې د واده لپاره دي د جنې عمر د 1400 کلونو په ځای 13 کاله مقرر کړل شي. بلخوا د صوبایي سملې او جماعت اسلامي ګوند غړی راشد عرفت وایي چې ملته د خصو لپاره د جوړو شوو قوانینو وړاندې کول وروسته په دې کې د بدلونونو راوستو امکانات شته خو ار سبا د شریعت په دایره کې کیږي. په ننګرهار کې د یوې کورنۍ شپګړی وژل شوې دي. د ننګرهار والی له مطبوعاتي دفتر نن په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د بهسودو ولسوالۍ اړوند سراچا علي خان سیمه کې په یو کور حمله شوې چې پکې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې چارواکو د پیښې د څېړلو مجرمانو د نیولو هڅې پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې له 10 تر 15 کمانډو سرتیري چې د رزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو پرته له کوم پرمختګه بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي دي. د دفاع وزارت د بیان د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنیش تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل د سرتیري د پوځي پلان له مخې بیرته بلل شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر پوځي عدالت پرون اغو شپږ 150 کسانو ته د مرګ سزا اورولې چې په د کاپټي کیسایانو په کلیساو د دریو خونړیو بریدونو کولو شک کیږي. د دې پیښو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. تیر کال په اپریل میاشت کې پتانتا او الیگزانډریا خارونو کې په دوو چرچونو په ځانمرګو بریدونو کې شپږ سلویښت کسان وژل شوي وو. له دې وړاندې د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د قاهرې په یوې کلیسا کې په ځانمرګي برید کې 38 کسان وژل شوي وو. د مصر پوځي عدالت لخوا د مرګ د سزاګانې ابتدائی دیو د مصر تر قانون لاندې به ستر مفتی ته اوس وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې د دیو نه په پای کې جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړي چې واشنگټن د مبینه کیمیاوي حمله په سر د شام ضد په پوځي عملیاتو غور کوي. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 9 د ډکا ورکړې وا چې تیرو نه په پای کې د شام په مو وګړو د مبینه کیمیاوي حمله له بچبا د ولسمشر اسد حکومت ضد عملیات کوي. بلخوا روسیې د داسې کوم کام پورته کولو سره د بدو نتیجو راتللو په اړه خبرداری ورکړې ده. او اخیری خبر دا چې د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره کړې ده. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خپره شوې پکې غوسه کروندګر ښکاره کیږي چې په کوڅو کې پیاده روان دي، احتجاج کوي. د ایران یو شمېر سیمې وچکالۍ ځپلې دي چې له وجې 13 میاشت د اصفهان په ګډون په بېلابېلو سیمو کې ګڼ احتجاجونه هم شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځ وايي په ملکنډ ډیویژن کې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی دی. په اسلام آباد کې پښتون زده کوونکو د باراني پوهنتون پنډي د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې او د هغه د قاتلانو نیولو غوښتنه کوي.
چیف جسٹس نے زمون دا مطالبه چې دی واقعي سوموټو اکشن دی واخلي.
په پېښور کې چې ځینې مدني فعالانو د شوز د خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوی قانوني مسودو کې د بدلون غوښتنه کړې او د تشدد او کم عمری د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون سازي ژغ کړی دی.
اسلام خپل باندې د دې ممانعت کوي چې په خځې باندې به هیڅ قسم تشدد نه کړي چې یې رکور پلایري ده نه.
بلخوا د فاټا یو شمیر ځوانانو په قبایلي سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. پر دې سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمیر راپورونه درته لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي او دا هر څه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان پوځ وايي په ملکن ډیویژن کې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی دی. د دې په وینا په دې لړ کې پیل له دیر څخه وکړ او هلته موجود پوځ امنیتي پوستې ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړی. په دې لړ کې تیر ورځ یو غونډه شوی چې پکې د امنیتي او ولسی چارواکو په ګډون یو شمیر عام کسانو ګډون کړی وو. په دې نور حال د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د خبر پښتونخوا د دیر په دوه ضلعو کې پوځ د امنیتي چیک پوستو ضلع انتظامیه ته سپارل پیل کړل. د ملکن ډیویژن د پوځي څانګې مشر یا جی او سی میجر جنرل علي عامر اوان پرون د نهې په ورځ په دې لړ کې را جوړې شوې دستوري ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس انتظامیه ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامیه ته سپاري او خپله ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان زیاته کړه چې د دیر وروستو بعد ملکن په نورو سیمو کې هم پوځي چیک پوستې سیول انتظامیه ته سپارل کیږي. پرون په تیمرګره کې ترسره شوې دستوره کې د پوځي چارواکو سربېره د خبر پښتونخوا د صوبایي او بلدیاتي حکومتونو چارواکو قومي مشرانو او پولیس افسرانو هم ګډون وکړ. په دې موقعه د سوری د پخپله وینا کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې پوځ عام ولس او پولیسو په قربانۍ ورکولو سره دا سیمه خوندي کړې. بلخوا ضلع ناظم حاجی محمد رسول مشال ډوتا پرون وویل چې د پوځ لخوا پولیسو ته د چیک پوسټو سپارل یو ښه ګام دی او دا ښایي چې په سیمه کې امن پر ځای شوی. نوموړی وایي پولیس د دې جوګر دی چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
یہ مطلب دار ہے کہ دیکھیے علاقہ کی حالات سے درستی امن دے کنٹرول دی اور سے سو ضرورت تو ڈیر نہ محسوس ہے زور دی وہ جنا تاکہ تو خوشحال خبر رہا اور سیول انتظامیہ ان شاء اللہ پر دے حالات کے دخل ذمہ داروں سنبھاولا بولو جو گدی اور ان شاء اللہ دعوت ہوئی.
همدانا زه د دیر تیمرګری د پریس کلب مشر محمد جلیل لمشال سره په خبرو کې ویل دا چیک پوسټ څه باندې اته کاله مخکې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت جوړ شوی وي. د په خبره په بر او کوز دیر کې په ګډه شاوخوا شپږ چیک پوسټونه دي چې په کې تر ټولو غټ د چک درې هغه دی چې هر ورځ سره شاوخوا څه باندې لس زره کسان تیریږي. نوموړی وایي د پوځ لخوا ولسی انتظامیه ته په چیک پوسټو سپارلو د سیمې خلک ډیر خوشاله دي ځکه چې په چیک پوسټو د دوی ډیر وخت خرابېږي.
نو خلک په دې دا خوشاله دي چې راځي چې دلته خو تاسو پته ده چې پولیس او یا انتظامیه نور خلک زمونږ د خود عوامو د پبلک خلک نو هغه خدای چې دچا دلته لحاظ کی یا نور څه مسله وکي او فوج کې نو هغه خود د چې ټیکټا ځینې خلک پکې فوج کې داسي چې هغه کم سپایان چې ایجوکیشن یا دا نه لري هغه لګي د خلکو سره د ډیلینګ ټیک نه
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په میاشت کې لادر سره سرما په سوات سیمه کې د پوځي چک پوسټونو خلاف مظاهره وشوه. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ اهم په قبایلي سیمو کې د پوځي پوسټونو د کمولو غوښتنه کوي. د سوات او قبایلي علاقو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې په پوځي چیک پوسټو عام ولس د سفر پر وخت څنګهول کیږي خو پوځي چارواکي بیا وایي دغه چیک پوسټې د ولس د خوندیتوب لپاره دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو
زمږغله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په پاکستان کې د پنجاب او اسلام آباد په هنتونونو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د راولپنډۍ په پوهنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي دی ونیول سي کنې دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. دا غوښتنې زده کوونکو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یوه مظاهره کې کړې دي چې په اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلای سي. تیره ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پنډۍ او اسلام آباد د پوهنتونونو زده کوونکو او سیاسي مشرانو د احتجاج پر مهال وویل چې د 15 ورځو تیرېدو باوجود هم د پنډۍ په باراني نومي پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي نه دي نیول سوي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پنجاب صوبایي مشر ندیم سرور مشال رادیو ته وویل چې دوی حکومت ته 24 ساعته وخت ورکوي چې د کامران یوسفزي وژونکي ونیسي او سزا ورکړي.
کامران یوسفزئی جی کم شہید شوے دے بارانی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پنڈائی اسٹوڈنٹ ہو دا دا لوکل سے کسان ہو گئی پچڑو چاکوان بنے والے یا مڑکڑے دے دے خلاف دا احتجاجی مظاہرہ کڑے وا جے دے دا قاتلان دے بنگ دا وختن ہے جے دے دا قاتلان گرفتار شی اگئی تے دے سزا ور کڑے شی چیف جسٹس نے زمون دا مطالبہ چے دے واقعی سو موٹو ایکشن دے واخلی ٹماٹر او پیاز او پلوگان بنے سو موٹو ایکشن اخلی ودا سی کی سو بانی چیک زگی پختانو کیږي هغه باندې سموټو ایکشن ناخلی.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی عادل سالار پر دې مهال وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د کامران قاتلان نه ونیول شوي او د نورو پښتنو زده کوونکو ساتنه نه وي باوري کړل شوي.
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید اغیت دي زر تر زر سزا ورکړي او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نه نیول شوي نو دغه پورې به دا احتجاج جاري اوسه پورې خو زمونږ ته پر امن احتجاج دي خو دا 24 گھنٹے ٹیم منگ نن ورک کدا ہونے شو منگ بر روڈو تو روزو روڈو رو بندو تراغے پورے چی ترسو پورے دا کامران شہید قاتلان تسلاگان انی ورکل شے.
احتجاجی مظاہرے تو ورغلی دا عوامی نیشنل پارٹی یوی مخکشی او دا قامی اسمبلی پا خوانی غڑی بشرا گوھر وول چی ترسو پوری کامران یوسفزی تا انصاف نوی ورکل سوی تر حقو با دا دوی زوانان پا احتجاج وی.
نن زدا خبر کوما چی سو پوری کامران خان تا انصاف نی ملاو شوی نو مونگ با زمون ټول ځوانان به په میدان کې خو زه دا خبر هم کوم چې که قاتل نه ملاویږي یا قاتل ته پناه ملاویږي نو مونږ به بیا شهباز شریف د کامران خان قاتل ګڼو او چې هغه نه به بیا مونږ لکه هغه خلاف به ودرېږو.
د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکی کامران یوسفزی چې د پنډي په باراني پوهنتون کې زده کړې کولې د روان اپریل میاشتې پر 8 نیټه په پنډي کې ځینو کسانو په چاقوانو وواژه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د فاټا پیغلو ځوانانو پرم په یو خبري غونډه کې د قبایلی ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړول اعلان وکړ. دوی وویل چې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای غونډې پیل کړي او د فاټا ولس د دې لپاره چمتو کوي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره په مبارزه کې ګډون وکړي. د فاټا پر راتلونکي آئینی حیثیت د فاټا ولس او سیاستوال په یو خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا ځان له د سوبې غوښتنه کوي. په دې نور تفصیل له اسرار الله مومند اورو.
د فاټا ځوانانو او سیاستوالو د فاټا اصلاحاتو او ملکول لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لړ کې پرون د قبایلي سیمو پیغلو ځوانانو د فاټا ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړ. په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د دې سازمان جوړونکي شوکت عزیزو مشال ډوته وویل چې هدف یې فاټا اصلاحات عملي کول دي
او بنیادی چې کوم مسله روانه ده د فاټا اصلاحاتو د دې لپاره مونږ چې کوم د تحریک شروع کول او آغاز وکړو نو هغه 25 تاریخ مونږ چې کوم د اسلام آباد کې درن اعلان وکړو. اسلام آباد نه بعد به ورسره مونږ نن چې کوم د اوس باجوړ ته روان یو سبا په باجوړ کې به مونږ اکټیویټیز کوو نو ټول ایجنسیانو کې به ګرځو نو 30 تاریخ چې کوم د زمونږ اخیری د کمی مطالبې دي یا کوم ځوانانو مسلې دي یا د فاټا د کوم اصلاحاتو ایشو ده دل کې کم پسینټ کې پروت نه پات کوي نو د دې خلاف موږ اسلام آباد کې درنه ورکو کینو به تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زمونږ د مسلې د مطالبې منل شي نه وي.
بل خو د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی احمد نه پوره ځل مشال لوسره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړو نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نو موړ وای دی با په راتلونکو دوا یا درې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بلی.
په دې هفته کې مونږ اجلاس را غواړو. په هغه اجلاس کې به مونږ په دې باندې هغه کوو چې دې ته مونږ څه ترتیبات یعنی تیارې ونیسو خو چې دا د ریفارمز ایجنډا چې دا سرته ورسیږي نو دا دوه درې ورځې کې هفته کې به مونږ ان شاء الله زه د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس را بلم و هغې کې به د هغې نه رای اخلو چې مونږ ته څه کول پکار دي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د ځوانانو سازمان وایي چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند وایي د قبایلی سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم او سینټ منظوري نه ده ورکړې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
از مشغل مشال رادیو څخه اوري. پرون په پېښور کې ښځینه مدني فعالانو یو غونډه وکړه چې سیاستوال هم وربلل سیول. د غونډې ګډونوالو له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ښځو د خوندیتوب لپاره په تیار کړل سوو قانوني مسودو کې بدلونونه وکړل سي او د خیبر پښتونخوا له موجوده صوبې اسمبلۍ دي ژر تر ژره منظور کړل سي. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
پرون په پېښور کې مدني فعالانو د یوې غونډې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میرمنو د تشدد او کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره دی په چمتو کړل شو بلونه کې بدلونه او بیا د زر تر زره له صوبایي اسمبلۍ منظور کړل شي. په دې لړ کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي طاهره کلیم پرون د نهې په ورځ مشال ډو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې په نوو جوړیدونکو قوانینو کې دی د واده لپاره د جنۍ عمر د 14 پر ځای 18 کال وټاکل شي او پر ښځو د هر قسمه تشدد مخنیوي د فدی پکې اهم شامل کړل شي. نوموړی وایي دوی داسې قوانین نه غواړي چې په هغو کې پر ښځو د تشدد لپاره د مذهب، کلتور یا بل څه نوم کارول کیږي.
کوم یو 22 نمبر آرټیکل په دې قانون کې دی کوم چې دا وایي چې هر هغه قسم تشدد کوم چې د اسلام د دایرې بلان دی په خځې باندې کیږي هغه بر جایز وي، هغه بر روایي او د دې قانون بلان دی نه راځي. خو اسلام چونکې هیڅ قسم تشدد هغه خپله باندې د دې ممانعت کوي چې په خځې باندې به هیڅ قسم تشدد نه کړي کیږي د کور په دایرې دننه. بل هغه خبره چې څو نظر تر ځایه په دې حکومت کې دا بل راوستل شي، دا قانون راوستل شي، دا به ښه وي. خو دا چې نه چې یو داسې نقصان دې قانون راشي او په هغې تغیر لاندې بیا ښځو ته د کورني تشدد نخلاصي نه ملاوېږي، نو د هغې نه خبره چې ته مونږ انتظار کړو او کله چې دا قانون په داسې شکل کې وي چې د هغې سره چې کوم مجرم دی هغه په اسانه خلاصېدی نه شي او هغه د تشدد نه هېڅ قسم معاشرتي یا مذهبي رنګ نه ورکوي.
بلخوا د اورس فاونډیشن یوې مشرې سایما منیر پروندنه پورې ز مشال ډوتول چې دوی په وړوکوالي کې د ودونو زکه خلاف دی چې د دې په جنکو او ټولنه ډیر منفي اثرات غورځيږي.
او د وړوکوالي واده چې کیږي هغه د جنې صحت لپاره او د هرڅ لپاره ډیر زیات تکلیف دی. هغه چې جنې مړ کیږي او دا غي اهمیتي د وینې کمی پکې تعلیم نشي کولای، هنر نشي کولای، ګټه نشي کولای ځانته، د دې اوورال بیا تاسو وګورئ د دې اثر پوره په معاشره راځي.
خدا خبر پختونخوا د حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو غړی راشدار فتا چې په مشرۍ د میرمنو د حقونو خوندیتوب لپاره یاد قوانين جوړ کړل شوی وایي چې کله اسمبلی ته د بحث لپاره دغه قوانين وړاندې شي نو بیا پکې د بدلونونو امکان شته. خو د په خبره هر سبا د شریعت په دایره کې کیږي.
جن جن اعتراض هه وو بس وها اسمبلی ممبران
چې جن کې موړ وایي چې چا چا ته اعتراض نو هغه د خپل غږ د اسمبلی غړو ته ورسوي، مونږ ته دی راورسوي. مونږ چې کوم بلونه جوړ کړي نو هغه مو د اسلام په دایره کې دننه جوړ کړي. چې څوک په دې بلونو کې څه بدلون غواړي نو هغه دی مونږ ته خپل غږ راورسوي او دلته به په اسمبلی کې پرې بحث کیږي. دا په اصل کې دا چې پنجاب حکومت لوړان دی په میرمنو د تشدد او د کم عمرۍ ودونو خلاف قوانین جوړ کړي. خو په دغه کې اهم د جنې لپاره د واده عمر 14 کال ټاکل شوی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې را سخت را باندې
تیر هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپل اداریا کې لیکلي دي چې د اتوار په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې یو ډیره لویه ولسي غونډه وکړه، خو د پاکستان میډیا په دغه اړه هیڅ راپورونه یا تبصرې خبرې نه کړې چې دا عمل د صحافتي اصولو سرغړونه ده.
د وی اندازې لمخې د پښتون ژغورن غورزنګ په دې جلسه کې شاوخه 16000 کسانو ګډون کړی و چې د خپل آئینی حقونو غوښتنه کوله. شاهین بنری د دې لیکنې مهم ټکی وړاندې کوي.
دلی ټایمز لیکلی دی په پاکستان کې د میډیا یوې ادارې هم د پښتون تحفظ تحریک د لاندې د شوی ولسی غونډې په اړه د راپورونو سره انصاف نه دی کړی او د پېښورانه صحافتي قدرونو نه سرغړونه کړې ده. په داسې حال کې چې د ښي لاس سیاسي ګوندونو وړو وړو غونډو ته په میډیا ځای ورکول کېږي، د پښتون تحفظ غورزنګ د ډېرې لویې غونډې په اړه میډیا خاموشه پاتې شوه. د ادارې په خبره ده د خبریالانو لپاره هم د بېخوندۍ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکلی دی په پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک جلسه په هیواد کې تر ټولو لویه سیاسي غونډه وه. کله چې یوې غونډې ته په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان راټول شي او هغه په عزت د ژوند تیرولو د حق نه بغیر نور څه نه غواړي، نو باید چې ریاستي ادارې په دې پوه شي چې د دوی د پالیسیو له کبله څه ډېره لویه غلطي شوې ده. په ادارې کې راغلي په زیاده دي چې ریاست دفاعي حیثیت ته لاړ شي، باید په غور او صبر د دې خلکو ګیلې مانې او غوښتنې واوري. تر اوسه پورې مظاهره چیانو په وار وار خپلې غوښتنې تکرار کړې دي، خو له چارواکو یې د هواري لپاره نیم کار هم نه دی کړی. د ریاست ذمواري ده چې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پراخه پلټنې وکړي. کم خلک چې ورک کړل شوي دي باید هغه په حفاظت سره خپلو کورنیو ته ستانه کړل شي او په دغه جرمونو کې چې کوم چارواکي ککړ دي هغې ته سزا ورکړل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دي له بده مرغه د مظاهرچیانو د ستونزو هوارولو او غوښتنو منلو په اړه د چارواکو ردعمل ډېر ګړندی نه دی. باید ریاست خلکو ته ثابته کړي چې د امنیتي ځواکونو نه کومې زیاتې شوې دي په هغې خفه دی او د دغې په نتیجه کې د راولاړو شو ستونزو هوارې غواړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د سولې علي شورا وای هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي، د نړۍ د علماو په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا ویاند وای چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د یو لوی کانفرنس جوړېدو په اړه بحثونه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وای د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې واوري.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي، ګډون یې په دغه کانفرنس کې مهم دی. بعضي
علما کرام پاکستان هم کېست متاسف دی
وايي له بده مرغه ځینې پاکستانی علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې کریسو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان، د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوي دي. د دې شورا د ویان په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. ښاغلی طاهری هیله مند دی چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. بلخوا ټاکل شوی وه چې په تیر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو ناسته په جاکرتا کې ترسره شوی وای، خو دغه کانفرنس د پاکستاني علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړې سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. د وایي د علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه نزاع پای ته ورسوي. دغه په خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي، نو ممکن ورڅخه تیر شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی ترسره شي، دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوي صادر کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د غرمې 12 بجې سوي انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې واکسیلین ته سمې ته سپارل پیل کړی دی. د ملکن ډیویژن پوزي څنګ مشر میجر جنرال علي عامر پرون یو غونډه ته وویل چې بسیمو کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوزي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامیې ته سپاري او دا کاري له ډېر سیمې څخه پیل کړی دی. د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو حکومت ته 4.7 ساعته وخت ورکړی چې د راولپنډۍ په یوې یونیورسټۍ کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي دی ونیول شي. د زده کوونکو پرون د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان او چین په دوه اړخیز اړیکو کې د همکارۍ پلان ور زیاتولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا معاهده د پاکستان وزیر اعظم او د چین ولسمشر ترمنځ پرون د چین په هینان صوبه کې د ایشیا کلنی کانفرنس لپاره د بو او فورم د غونډې پر مهال په یو ملاقات کې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د ښځو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بلونو کې د بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبایي سملی دي زر تر زره منظور کړل شي چې دا رنګ بل حکومت ته پاتې نه شي. په ننګرهار کې د یوې کورنۍ شپه ګړی وژل شوې دي. د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتره نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د بهسودو ولسوالۍ اړوند سراچه علي خان سیمه کې په یو کور حمله شوې چې پکې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې د دې اونۍ په پای کې جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړی چې واشنگټن د مبینه کیمیاوي حملې په سر د شام ضد په پوځي عملیاتو غور کوي. او د مصر پوځي عدالت پرون هغو شپږ 150 کسانو ته د مرګ سزا اورولې چې په د قبطي سایانو په کلیساو د دریو خونړیو بریدونو کولو شک کیږي. د دې پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې انیسا اجمل وړاندې کوي. او سوار سیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد دا چې په پاکستان کې نن کورنی ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په جولای میاشت کې پارلماني ټاکنې کېدونکې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه نن د لنډمهاله یا بوري وزیر اعظم د ټاکلو پر سر خبرې اترې کوي. په پاکستان کې د موجوده پارلمان وخت د روان کال د مې میاشتې په پای کې سرته رسیږي. نو د جون له میاشتې له پیل څخه به د بوري وزیر اعظم په مشرۍ نوې کابینه د هیواد چارې پر مخ وړي. ورسپانه لیکي کچیر وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر د ابوري وزیر اعظم پر نوم نه سلا کیږي نو بیا به یو غاډه پارلماني کمیټي پریکړه کوي. که کمیټي هم سلا و نه کړه نو د آئین لمخې به بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن دوی ته لیجلسو نمونه څخه د ابوري وزیر اعظم لپاره د یو انتخاب کوي. ورسپانه پر مخ لیکي د حکومت او اپوزیشن لپاره دا ډیر مهم دی چې د ابوري وزیر اعظم د چوکي لپاره د یو معتبر غیر سیاسي او غیر متنازع سړي پر انتخاب سلا وکړي. بلخوا د اردو ژبې جنگ ورسپانې په پاکستان کې د اوبو پر بحران اداري خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په پاکستان کې دا وخت د اوبو بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې لړ کې د هندوستان لاړخه پاکستان ته پر بهیدونکو دریابونو ډیمونه جوړول، د باران کمبود، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د تودوخې درجې له لوړېدو سره د واورې نه کېدل او د آبادۍ د زیاتوالي له امله په کورونو کې د اوبو د استعمال زیاتوالی هغه عوامل دي چې په دې هیواد کې د اوبو بحران ته لاره هواروي. ورسپانې لیکي پاکستان یو زراعتي هیواد دی او دلته د فصلونو د اوبو لپاره د اوبو زیات اړتیا ده. په پاکستان کې د موجود لوی ډیمونو تربیلا او منګلا اوبه ډېرې کمې سوې دي. بلخوا د پشکال بارانونو ته له دوې نورې میاشتې پاتې دي خو بیا هم د ډیمونو د نشوالي له کبله د پشکال د بارانونو اوبه سمندر ته ولاړې سي. ورسپانه سپارښتنه کوي په داسې حال کې چې د مځکې لاندې د اوبو کچه په ټیټېدو ده باید په ډېر احتیاط سره اوبه وکارول سي او د دې لپاره د رسنیو له لارې د خلکو د پوهولو مهم اړین دی. بلخوا د ډیمونو جوړول هم د اوبو د کموالي ستونزه تر ډېره هوارولی سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو مهم کمانډان د وژنې او نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په شام کې د اسرایلي جنگي الوتکو د بمباری موضوع راخستې ده. د دوغ دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابر واوري.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې د افغانستان د فاریاب ولایت په بلسراغ سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو مهم کمانډان قاری حکمت الله د وژنې موضوع راخسته ده. ورسپانه د امریکای پوسټ د بیان دی کرنل لیزا ګارشیا په حواله دیاتوي چې دغه کمانډان د تیر زیارت په ورځ د امریکای سرتیرو په عملیاتو کې د خپل ساتونکو سره وژل شوی دی. د ورسپانې په خبره دغه وژنې د افغانستان د لرې پرتې سیمې ته د خلکو پام اوس راواړولو، خو دغه سیمه کې افغان طالبان او اسلامي دولت وسلواله ډله له څه مودې راهیسې خپلو کې په جنگ دي. تیر کال طالبانو د دې وجلې شوی کمانډان حکمت الله پر ضد یو حمله هم پلان کړې وه چې له هغه د درزه بولسوالي ترڅنګ نږدې سیمې بیرته ونیسي. یو افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ورسپانې ته ویلي دي چې په هغه حمله کې د حکمت الله ډلې سخت مقاومت کړی و او هغه په خپل د طالبانو لخوا په دوو قاتلانه حملو کې بچ پاتې شوی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په شام کې د روانې جګړې موضوع راخستې ده او لیکي چې تېره ورځ د اسرایل جنگي الوتکو د شام په هغه هوایي اډه حمله کړې ده چې ایران پلوه وسلوالې ډلې کاروي. په دغه حملو کې سلور ایرانی پوځي مشاورین وجل شوی دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه حملو کې هغه ایرانی پوځي کرنل هم وجل شوی دی چې د ایران د بی پیلټ الوتکو په پروژه کې د لوړ پوړي چارواکي په توګه دنده ترسره کوله. د ورسپانې په خبره د شام په مرکزی سیمه پالمیرا کې ترسره شوی دی بریدونو په شامي خانه جنگي کې د ایران او اسرائیل ترمنځ نوې کړکیچ په ډاګه کړی دی. دغه کړکیچ مخکې خو دومره په ډاګه نه و، خو اوس ورو ورو د کې زیاتوالی راغلی دی. ورسپانې لیکي چې د شام د خانه جنگی نه ایران دا ګټه پورته کړې چې دغلته یو د پام وړ پوځي ډانچه جوړه کړې ده. نو اوس اسرائیل د هوایي حملو په ذریعه هڅه کوي چې دغه کار یا خو مکمل ودروي او یا یې ورو کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. سپین ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شام کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچې د هیوادونو په سرمجریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور راخیستی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سوریه کې د ملکیانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي برید وروسته د بشار اسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ټرمپ د دوشنبې د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکې جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغې ویل ولسمشر ټرمپ په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنگټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلورته د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه حکومت دا ردوي چې ګواکې ختیځ ښار دوماته نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریه دوما ښار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي د سوریې متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما ښار په کیمیاوي برید کې لاس ولري لویه بیه به پرې کړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، خای روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چه دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې پر بیلابیلو خبرونو او راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. اوس زه د اسفندیار مومن په ځخ کې د سندرې په لور
سوک می دا جام ملگری سوک می دا غزل ملگری سوک می دا جام ملگری سوک می دا غزل ملگری سما پدے خر کے بلہ تید می پل ملگری سما پدے چاخ پہ ماتی وی دچا لار کملا ماتوا چاخ پہ ماتی وی دچا لار تملا ماتوا ماں بتر سو پورے پزا پسرا سبرا
آدمے فلا چیولا شیراشی سل ملگری آدمے فلا چیولا شیراشی سل ملگری
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري د اسفندیار مومن په ژغ کې مو سندره اوریده او اوس ځو د افغانستان پر لور. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت په وینا د نصرت په نوم د عملیات په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې تر 2024 کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک هم یو معیاري او غښتلی قوت سي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وی اوس مهال په لسو ولایتونو کې چیرته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او ګواښونه زیات دي د نصرت په نوم پراخ تهاجمي عملیات روان دي. دفاع د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ملي اردو او کمانډو ځواکونه په ورځني ډول 15 عملیات ترسره کوي چې ناامنه او له ګواښ سره مخ سیمې په بشپړه توګه تصفیه کړي.
په بدخشان کې فاریاب، جوزجان، بادغیس، فراه، هلمند، اورزګان، غزنی، خوست او ننګرهار کې په ډیر موافقیت باندې ادامه لري او موږ وکولای شو چې د دشمن هغه وطنځایونه کې چې دوی سلاح او مهمات پکې ځای په ځای کړی و د منځ یوسو او ډیر زیات ترهګر هم په دې لار کې د منځ تللی دي او اوس هیواد کې 15 عملیات په ادامه لري.
خاغلی رادمنش ویل د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات کیږي او په درېمه مرحله کې به د افغان ځواکونو په بیا اکمالاتو او د نویو عملیاتو پر پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت وی ملي اردو لا هم د هوایي ځواک او میزایلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لري او تمه ده چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونه پر خپل پښو ودرېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا او ناټو باید له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او وروزي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړی دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو د تمویل د سرچینو د لمنځوړلو په هدف له افغان ځواکونو سره په ګډه په فرا او نیمروز ولایتونو کې وسلوالو پورې اړوند د نشئی موادو یو لس کارخانه په نخه کړی دي.
از موږ غل مشال رادیو څخوري په افغانستان کې لتیرو 24 کلون راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي چې هر یو د درد او غم کیسې لري. اوس په کابل کې یو غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقونو یا بکسونو کې د ترهګري قرباني مندې او پلرونه د غمجنو کیسو ترڅنګ د راتلونکي سولیز افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه ایسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې بشیر غواشه غټه کې وړاندې کوي.
فیصل غختل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کاوه. کله چې د نورو ورځو په شان یو ماخام په کابل کې ل خپل کور واته نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته وی ویل چې مینه ورسره لري. عدلې حمیدی چې د اوښکو پاکولو او ژړا ودرولو کوښښ یې کاوه ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لیده کاته وه. د هغه په خبره فیصل په خندا لکور ووت خو څو شیبه ورسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د ترزوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګي برید کې ووجل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقوقو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپل نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو 24 کلونو د جنگونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا باکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښلی دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندې ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې عدلې حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د خیرازۍ په هیله وریجې ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدن یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عادله یوازنۍ مور نه ده چې له دې درده تېره شوې. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې ښځې او سړي راغونډېږي. دوی دوه خطونه لیکي، یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترهګرۍ قرباني شوي کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې ځای ځای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. اسوسیټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنوونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتي یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وایي غم په شریکولو کمیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پښتون تحفظ غورځنګ یا پښتون ژغورنې غورځنګ په پرلت کې یو سندره ډیره زیاته مشهوره سو. دا څنګه ازادي د پنوم دغه سندره پر ټولنیز میډیا هم خبره سو او یو د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه هنرمندان او شنونکي وایي سندرغاړي باید د پښتنو د ستونزو او د هغوی د حل لارو په څیر موضوعات په خپل موسیقي کې ځای ورکړي او په ترڅ کې د پښتون قام د سیاسي بیداری له چارو سره مرسته وکړي. هارون باچا په دې اړه راپور وړاندې کوي او لاغه ورسته بیا تاسو یو سندره واوري او بیا به بل غړي پیلو.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شو. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکند امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړي دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمی جذبې دي یا کم رازونه دي چې دا هغه اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه د اظهار طریقه ورسره نه. نو چې یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او یو ښه موسیقار ولا ښه طرز جوړ کړي او په خاو غږ کې هغه وړاندې شي نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي.
پورستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی پکار دا سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالېږم چې دا د یو سیاسي ناره شي. زه به په دې ډېر خوشحالېږم چې په دې دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانۍ معنی په دغه شعر کې موږ ورته ورواضح کړي. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل له دې د حل لارې دا باید د خپل نوي نسل ته موږ په ګوته کړو هغه دې پرې وپوهو. هر چاته چې دغه شعر مخې ته ورځي هنرمند چې په هغه کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه دې باید هغه ریکارډ.
شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي رقام د ګټې لپاره د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپله ذمهواري پوره کړې ده، هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولي دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي او موسیقاران چې دي چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلی دي دغه جذبه به تاندې پاتې شي، دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي ښکلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغېزناکه وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لېږدول کېدای شي.
چه دا اغیانه دا اٹک مظلوم سرگی اگٹی